کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبرې مجله ظفر با ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. د امریکا په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې تون انتقادونه وکړل او ویل چې طالبان پر موافقې ولاړ نه دي. دا مودې مجلې د سر موضوع ده. دوستانو په دې خبري مجله کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د پنځو ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی دی، او جرمني په دغه هیواد کې د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل. پور خبرونه: نن د اپریل دیرشمه په افغانستان کې پر خبریالانو د خونړۍ حملې دوهم تلین دی. د 2013 کال د اپریل په دیرشمه د کابل په شجدرک کې ځانمرګي برید د ازادي راډیو د دریو همکارانو په شمول شپږ خبریالان او یو اکاس ووژل. د ازادي راډیو رئیس قادر حبیب د دې پېښې په اړه په یو پیغام کې وویل:
برید کې د ازادي راډیو خبریالان سباون کاکړ او عبدالله حنانزی او دغه راز فرشته محرم دورانی چې غوښتل یې ازادي راډیو د شزو پروګرام سره کار پیل کړي له شپږو نورو خبریالانو سره ووجل شو. هغه یو تور او رزوه مونږ ټول تکان وخړ خو متزلزله نه شو. مونږ د خپلو وجل شوو خبریالانو لارې ته چې کره متوازنه او بېپرې اطلاع رسونه وو دوام ورکوو.
د اپریل په دیرشمه په کابل کې دوه بریدونه شوي وو چې د نهو خبریالانو په شمول پکې ټول ټال شپږ ویشت ملکیان په هماغه ورځ وژل شوي وو، او ځینې نور بیا په څو ور وروسته ورځو کې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي تیر نږدې دوه لسیزې په دغه هیواد کې 109 خبریالان وژل شوي دي. د هلمند امنیه قمندان وایي د طالبانو لخوا د پنځو ولسوالیو د نیولو پلان شنډ کړی او 19 تنه ور وژلي دي. مل پاسوال خلیل الرحمن جواد پنجشنبه په لښکرګاه کې رسنیو ته وویل طالبانو تېره شپه پر کجکی، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلهیز او قوي بریدونه وکړل، خو افغان ځواکونو په شا وتنبول.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په پنځو ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او نو لاس کسه مړه دوی درلود او لاس کسه زخمیان درلود.
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه داسې وخت زور اخلي چې له امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د فبروري په 19 لاسلیک شوی پر اورکم او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د استازي جرګې یو غړي مایکل والټس ویلي تر څو چې په افغانستان کې یرغمل شوی امریکایي قراردادي پخوانی پوځي مارک فریکرس نوی خوشي شوی طالبانو ته نه کوم امتیاز قایلېږي نه ورسره تړون غواړي. د جمهوري غوښتونکي استازي مایکل والټس خبرې نن د اسوسییټډ پریس اژانس لخوا خبرې شوې: زه واقعا د هغو خبرو په اړه جدي اندېښنه لرم چې وایي طالبان د سولې لپاره جدي دي او له امریکا سره په تړون کې په خپلو ژمنو ولاړ دي. همدانن چې موږ ګږېږو هغوی یو پخوانی پوځي افسر او د امریکا تابع له ځان سره یرغمل نیولی، هغه هم د سولې د خبرو پر مهال. د امریکا د سمندري ځواکونو پخوانی افسر مارک فریرکس چې د قراردادي په شکل یې کار کاوه له څه وخت راهیسې په افغانستان کې لادرکه دی. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې دای د حقانی شبکې لخوا نیول شوی. حقانی شبکه چې له طالبانو سره تړلې ده د امریکا لخوا د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوې. په افغانستان کې تیر یو شپه ورځ 202 نور کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي. دا خبره د عام روغتیا وزارت ویاند وحید الله مایار نن رسنیو ته کړې ده. هغه ویلي په افغانستان کې اوس په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر ټول 2111 ته رسیدلی. په دې ډله کې د 46 کسانو مړینه تایید شوې او د هغو کسانو چې درملنه شوي شمیر 206 ته رسیدلی. جرمنی په خپل خاوره کې د لبنان د حزب الله ډلې فعالیتونه منع اعلان کړل او اعلان یې وکړ چې د ایران لملاتړ برخمنه دغه ډله له دې وروسته د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني. د جرمنی د کورنۍ چارو وزارت ویاند سټیف آلتر نن په یو ټویټ کې د جرمنی د کورنۍ چارو د وزیر هورست سیهوفر په حواله دغه اعلان خپور کړ. پنجشنبه جرمنی پولیس د دغه هیواد په څلورو ښارونو کې د حزب الله ډلې په څو جماعتونو هم ورننوتلي وو. حزب الله په جرمنی کې 1500 غړي او شاوخوا 10 جماعتونه او فرهنګي مرکزونه لري. دا ډله 2013 کال په بلغاریا کې په اسرائیلي ګرځندویانو د مرګونی برید په خاطر د اروپا د اکثرو هیوادونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. ایران چې د دې ډلې بنسټګر او کلک ملاتړی دی تر دې دمه یې په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. اخوا د ایران دوو سیالانو امریکا متحده ایالتونو او اسرائیل د جرمني له وروستۍ پریکړې هرکلی کړی دی. په تاجکستان کې د کرونا ویروس د وبا د کنټرول دولتي کمیسون منلی چې هلته 15 کسان په کرونا ویروس اخته شوي. تاجک چارواکو تر دې مخکې نه تاییدوله چې څوک د تاجکستان کې په کرونا ویروس اخته وي. د کرونا د کنټرول دولتي کمیسون نن د صدر اعظم قاهر رسولزاده په مشرۍ غونډه درلوده. د همدې غونډې یو ګډونوال د آزادې اروپا تاجک څنګه ته ویلي 15 کسان په پلازمینه دوشنبه او 10 کسان په شمالي ښار خوجند کې په کرونا اخته دي. په تاجکستان کې خونځي د دوه اونیو په مختلل شوی او هم د دغه هیواد د فوټبال سیالۍ او لیگ چې د کرونا له ګواښ سره سره سلګونه کسان نندارې ته ورتلل ځنډول شوی. او د دویمې نړیوالې جګړې څخه پاتې بریتانوي پوځي ټام مور نن سلمه کلیزه لبانځي. ټام مور ته وروسته له هغه د رسنیو پام واوښت چې د اعلان کړی و د خپلې سلمې کلیزې په مناسبت پیسې ټولوي او بیا یې له کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې په بوختو ډاکترانو او روغتیا پالانو لګوي. دغه بریتانوي پخواني پوځي 90 میلیونه انګلیسي پاوند ټول کړي چې 6.5 میلیونه ډالر کیږي. د ته اوس د یادو هڅو په خاطر په بریتانیا کې د یو ملي اتل په سترګه کتل کیږي. کپټان مور د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په هند او اندونیزیا کې په پوځي خدمت بوختو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او دا هم د راتلونکو سلر وشتو ساتونو لپاره د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. کابل اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 او ټیټه 11. هرات زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 11. کندهار اسمان زای زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 19. مزار شریف اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 18. او جلال آباد اسمان نیمه لمر د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21.
لا اکرام لا اکرام څخمو د هوا حالات اوریدل او سم وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلی سي. امریکا په کانګرس کې د جمهوریپال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقې توند انتقادونه کړي او وایي دغه ډله پر موافقې ولاړه نه ده. بلخوا د هلمند امنیه قمندان وایي د 15 ولسوالۍ څخه د طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولې دي. مال پاسوال خلیل رحمان جواد.
برای شپې دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه هغه قهرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکړه.
په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکونکي په کورونا ویروس اخته شوي دي. په کابل کې د افغان جاپان روغتون مشر په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتو پیښو له ډېرې دو سره په یاد روغتون کې د ناکافي امکاناتو خبر ورکوي. حکیم الله صالح
اوس څنګه لپاره ځینې بینالمللي ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده. ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوي خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
که وقت نور راپورونه هم اوریدلی سي د مجلمو تش پشنیمو بجو ده. د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند یو غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه توند انتقادونه وکړل. د کانګرس دغه غړي چې په افغانستان کې پوځي خدمت هم کړی وایي چې طالبان پر موافقه ولاړ نه دي او له امریکا سره د خبرو په ترڅ کې یو امریکایي تبع برمته کړ. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د امریکا کوماندو ځواکونو په افغانستان کې د خپل دغه برمته وګړي د خلاصون لپاره عملیات کړي او د حقاني شبکې مشکوک غړي د برمته نیونې په تړاو نیولې دي. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د امریکا د کانګرس یو جمهوری پال غړي له طالبانو سره د امریکا د سولې پر موافقه اعتراض وکړ او ویل چې باید له داسې ډلې سره موافقه نه وي شوی چې امریکایان یې برمته کړي او لا هم یو امریکایي ورسره یرغمل دی. په کانګرس کې د فلوریدا ایالت استازي مایکل والز له اسوشیټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې وویل
Why we entered into a peace deal with organizations that have taken American hostages and that are holding an American
مش ولي لداسي وتنظيم سره د سولې موافقه وکړه چې امریکایان یې غمل کړی وو او د سولې د خبرو په لړ کې هم یو امریکایي برمته کړ
hostage during the peace negotiation
شغلی والز د امریکا د ملي ګارد د ځنګړي افسر په توګه کار کړی او په افغانستان کې هم پوځي خدمت کړی دی. د یو موده په پینتاګون یا د امریکا په دفاع وزارت کې د افغانستان د پالیسۍ د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې ده. والس وویل په دې خبره لزړه اندېښنه لري چې ګواکې طالبان د سولې په مسأله کې جدي دي یا طالبان د سولې په موافقه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. والز اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د ویډیوي تماس له لارې په مرکه کې وویل همدا اوس چې خبرې کوي طالبان یو متقاعد پوځي له ځان سره برمته لري او هغه یې په داسې وخت کې یرغمل کړی چې له امریکایانو سره د سولې په خبرو بوخت ول. د زیاته کړه
نو مور کنسیشنز نو دیلز نو موینګ فورورډ انټل دات
تر هغه چې د امریکایي خوشی شوی نوي نور هیڅ تخفیف هیڅ معامله او هیڅ مخپوړاندې کام نه دی پکار. امریکا او طالبانو د سشکال د فبروري په 28مه نیټه د قطر په مرکز دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس امریکا په شاوخوا څلورو میاشتو کې د خپل ځواکونو لوبري جوپه یعنی څلور سره 800 سرتیری باسي او طالبانو هم ومنل چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي او په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به تشدد کموي او همداراز بین الافغاني خبرې به پیلوي. سره له دې چې د بین الافغاني خبرو لپاره له ټاکل شوې نیټې یعنی د مارچ له 10مه څلويښت وسی اوختي خو لا هم داسې نه لیدل کیږي چې په لنډ وخت کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو پلاوي خبرو تکشینی. باور کیږي چې له طالبانو سره موجود امریکایي برمته چې مارک فریچس نومیږي د حقانی شبکې برمته کړی دی. دا هغه شبکه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو نړیواله تروریستي ډله نومولې وه.
دوستانو د امریکا د کانګرس یو غړي انتقادونه خو موریدل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په برخه کې پر طالبانو درلوده. په یو تازه خبر کې غوړم دا درته وایم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دفتر هغه اوازې رد کړي چې شغلی خلیلزاد له دندې ګوښه شوی دی. په خواله رسنیو کې داسې اوازې خبرې شوې چې ګواکې د زلمی خلیلزاد پر ځای بل څوک ټاکل شوی دی خو د شغلی خلیلزاد دفتر ازادي رادیو ته په واسطولې پیغام کې دا خبره رد کړه. زلمی خلیلزاد د 2013 کال په سپتمبر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وټاکل شو. په داسې حال کې چې د دې موافقې له مخې باید د افغانستان په جګړې کې کموالی راغلی وای خو لا هم په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونو په دې وروستیو کې زور اخیستی دی. یو له دغو ولایتونو هلمند دی. د هلمند امنیتي مسؤلین وایي چې د طالبانو لخوا یې د 15 ولسوالیو د نیولو پلان تیره شپه شنډ کړی دی. مال پاسوال خلیل رحمان جواد چې نن یې په یو خبري ناسته کې خبرې کولې وویل چې طالبانو تیره شپه پر کجکي، سنګین، ناوې، ګرشک او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه وکړل. په دې اړه تفصیل له الیاس دایت خاورو.
د هلمند امنیت کمانډان مال پاسوال خلیل رحمان جواد د پنځمې په ورځ په یو خبري ناسته کې ویل تیر شپه طالبانو د خپل لوی او ډلیزو بریدونو په ترڅ کې غوښتل د دې ولایت 15 ولسوالۍ تر خپل ولکې لاندې راولي خو افغان ځواکونو د بریدونو په شاوتن بول. شغلی جواد چې په یو خبري ناسته کې معلومات ورکول زیاته کړه په کجه کې سنگین، ګریشک، ناوی او ګرمشیر ولسوالۍ کې د طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال 19 وسلوال وژلي او لاس نورې ټپین کړې دي.
دوی شدیدترین حملات درلود په 15 ولسوالیو کې. خوشبختانه خوشبختانه غرمان پولیس دوی ته دندان شکن از واب ورکله او نول لاس کسا مړدل دوی درلود او لاس کسا زخمیان درلود چې د دوی نه پنځه مړی وست په شارای شش دیاده سنگین کې د زمونږ پرسونل سره دی او پنځه مړی وست دیننه په قماندانی کې دی چې تاسو ته خیو سلا وسایل ځینې سلا وسایل د دوی هم
په هلمند کې د طالبانو لخوا پر افغان ځواکونو بریدونه په داسې حال کې زور اخیستی دی چې د امریکا سره د طالبانو د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 لاسلیک سو پر اورکام او د افغان حکومت سره پر خبرو او د زندانیانو پر خوشي کولو ټینګار سوی دی. د هلمند امنیت قمندان په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې ویل دوی لا هم د ولسمشر په امر یوازې د فعاله دفاع په حال کې دی او د طالبانو پر مرکزونو او پټنځایونو بریدونه نه کوي، خو برخلاف طالبانو پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته شدت ورکړی دی.
مونږ تر هغه پورې چې صلح دوی دولت سره صلح وکي مونږه چوکات د قانون د دفاع فعال په چوکات کې د جلالت مآب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان او امنیتی رهبری ځواکونو په هدایت خپل اجرات کوو.
د امنیت کمانډان تر خبرې ناشته ورسته پولیسو د 15 طالبانو جسدونه هم رسنې ته وښودل چې تیر شپه د افغان ځواکونو سره د سنگین پر شپږ سو یو سړک د مخامخ جګړې پر مهال وژل سیول. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هلمند د ولایتي شورا رئیس د طالبانو لخوا د ډلیزو بریدونو نوې دغه څپه خطرناکه بولي. اتاور افغان ازادي راډیو ته وویل که مرکزي ولایتي اداره سم پاملرنه ونه کړي حالت به 2016 او 2018 کلونو ته وګرځي. هغه مهال د طالبانو او حکومتي سرتیرو ترمنځ ټولې جنگي کرښې او کمربندونه د لشکرګاه پر شاوخوا ول.
طالبان د خاص د افغان امنیتي ځواکونو پر کمربندونو باندې عملی کیږي چې په دې کې مشتله پاتم لرو جنگو زور اخیستی دي. ان دغه سیم د سیمې خلک د هلمند ولایت خلک لا په دې نظر هم دي چې دغه د نیش بهولو شپې تیرې شي جنگ به نورم زور اخلي.
که څه هم دولتي چارواکو د تیرې شپې د جګړو پر مهال د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو طرفات په اړه دقیق ارقام او شمېرې نه دي ورکړي، خو دولت د مقام څخه رسنیو ته په یوه رالېږل سوې خبر پاڼه کې د نوې ولسوالۍ دپاره د ملي امنیت مدیر محمد اسماعیل عزیزي او دغه د دوو تنو ساتونکو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. پېښه د سړک د غاړې د یوه مین له امله رامنځته شوې ده. محمد علی استی د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د حکومت و مهم چارواکي د کورونا وایروس د خبرېدو برخه کې د ځواب نه درلودلو له امله لوی څارنوالۍ ته پیژندلې دي. د دې جرګې یو مهم غړی وایي چې د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر د جرګې د شکایتونو کمیسیون پرله پسې غوښتنو وروسته هم ځواب ویلو ته حاضر نه سول. نورحال د رحمت الله افغان راپور کې اورو.
د افغانستان مشرانو جرګې د عامه روغتیا وزیر په دې تورن کړی چې د کورونا وایروس مخنیوي برخه کمزوري او د کووډ 19 ناروغانو ته سمه پاملرنه نه ده کړې. د دې سره په خوا کې جرګه د یو دولتي کمیټې لخوا د کورونا وایروس خپرېدو په اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت د پوښتنې وړ یادوي. د مشرانو جرګې د شکایتو اورېدو کمیسیون مشر زلمی زابلي ازادي راډیو ته وویل د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز او د ولسمشر ځانګړی استازي وحید عمر یې څو ځله د دې موضوع د وضاحت لپاره ورغوښتي، خو هغوی ځواب ویلو ته نه دي حاضر سوي. هغه وایي دوی د مشرانو جرګې دریو مکتوبونو ته اعتنا ونه کړه. بالاخره مشرانو جرګه دا پریکړه وکړه چې دواړه ښاغلي لوی څارنوالي ته ورپیژني چې اساسي قانون او د پارلماني اصول یې تر پښو لاندې کړي او ناستې ته نه دي ورغلي. خود عامه روغتیا وزارت ویان وحید مایر وای د عامه روغتیا وزیر افغانستان کې د کورونا وایروس ته خبرېدو له امله مشرانو جرګې ناستې ته نه ده ورغلی.
زمونه کې اگر یک شخص مثبت بشه او
هغه وینه نه د عامه روغتیا وزیر هغه ناستې ته ورغوښتي و چې ولوی ناست و. کله چې د عامه روغتیا وزیر د لوی ناست مخالف دی نو ګډونه کول هم یو منطقي لامل دی.
زیاده زیر یک شخص صورت بگیره.
د ولسمشر د عاما او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر په دې اړه له نظر ورکولو څخه ډډه وکړه، خو له دې وړاندې د ولسي جرګې یوې ناستې کې د کورونا وایرس خپرېدو کې د عاما پوهاوي برخه کې د 20 میلیونو افغانیو لګښت په اړه سپیناوی ورکړی و. په ولسمشری مانی کې به سرچینې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سی وای دا چې د عامې روغتیا وزیر مشرانو جرګې ته د نه تګ لپاره منطقي روغتیایي دلیل درلود نو ځکه وحید عمر هم دې غونډې ته حاضر نه سو. په ورته وخت کې ځینې حقوق پوهان وای په هغو مواردو کې چې حکومتي چارواکي دې ناستو ته نه ورځي مشرانو جرګه د دې واک نه لري چې د کسان څارنوالۍ ته ور وپیژني. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي چې وحید عمر د ولسمشر سلاکار دی هغه اړ نه دی چې ملي شورا او په ځانګړي توګه مشرانو جرګې ته ځواب ووایي. هغه وایي په هیڅ صورت باید وحید عمر مشرانو جرګې ته ولاړ نه سي. عمر له ولسمشر څخه استازوالي کوي او مشرانو جرګه نه سي کولای ولسمشر ځواب ویلو لپاره ور وغواړي، خو د مشرانو جرګې د شکایتو کمیسیون مشر زلمی زابلای وایي د اساسي قانون په اساس د کابینې هر وزیر باید د ملي شورا ناستو ته ځواب ووایي. هغه د وحید عمر په اړه وویل چې ښاغلی عمر د ولسي جرګې ناستې ته ورغی خو د قناعت وړ ځوابونه یې نه دي وړاندې کړي. د ښاغلي زابلي په وینا مشرانو جرګه په همدې دلیل غواړي چې هغه د سناتورانو قناعت ترلاسه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ ویلي دي چې له کورونا وایروس سره مبارزه کې د ځانګړې شویو پیسو برخه کې د فساد او د حکومت د مدیریت او څار کمزورتیا په اړه اندېښمن دي.
بیا هم د همدې کرونا ویروس مسایلو ته دوام ورکوو. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 40 خبریالان او کارکوونکي په کرونا ویروس اخته سوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره نه وي. په کابل کې یوازې د درې رسنیو یو شمېر کارکوونکي په اخته کسانو کې شامل دي. د موبي رسنیز ګروپ وایي چې د 215 کارکوونکي په کووید 19 اخته سوي دي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې په کورونا وایرس 222 کسه تازه اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2111 ته ورسید. په تازه اخته شویو کسانو کې شاوخوا 40 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي هم شامل دي. د افغانستان د آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه مشر مجیب خلوتګر وایي اخته شوي خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د کابل، کاپیسا او هرات ولایتونو کې دي.
په
اخته شویو کسانو کې د یو شمېر روغتیایي حالات ښه دی خو د یو شمېر نورو بیا حالات ښه نه دی. په دې وایروس د رسنیو اخته کسان د درې ولایتونو مربوط دي.
که څه هم د یو شمېر رسنیو د اخته کارکوونکو نومونه نه دي اخیستل شوي خو په کابل کې د موبي رسنیز ګروپ اعلان کړی چې د 215 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د موبي ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې رسنۍ د اخته کسانو روغتیایي حالت ښه دی. د هغه په خبره دغه 215 اخته کسان اوس په خپلو کورونو کې قرنطین دي او هغه کسان چې مشکوک دي له هغوی به هم ټیسټ واخیستل شي. د ښاغلي سنجر په خبره د اخته کسانو د کورنیو د غړیو ټیسټونه به هم وشي. موبي ګروپ چې تلور، تلو نیوز، لمر ټلویزیونونه، همدارس ارمان او رکوزیا راډیوګانې پکې شاملېږي. د دوبلې تبلیغات او د سندرو په برخه کې هم ځینې تولیدي برخې لري چې د دغه رسنیز ګروپ په نامه فعالیت کوي. د دغه رسنیز ګروپ یو تن مسول مسعود سنجر وایي دوی د دې وایرس لپاره لوړاندې وقایوي تدابیر نیولي او دغه رسنیز ګروپ به خپل فعالیت ته په عادي ډول دوام ورکوي. له بل خوا تر اوسه په دې وایرس د اخته شویو خبریالانو کره شمیر نه دی په ډاګه شوی او د عامې روغتیا وزارت هم په دې برخه کې څه نه وایي خو دومره زیاتوي چې په خبریالانو کې د دې وایرس خپرېدا روانه ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د برخې مرستیال وحید مجرو د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري ناستې په ویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر په ډېرېدو دی. نوموړي د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د جدي تدابیرو خبره هم وکړه.
اخوا په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسولین وایي دا چې افغانستان دوی راتلونکي سختیونه په وړاندې لري په دغه روغتون کې اوسنی موجود امکانات بسنه نه کوي. بل خو د امیر روغتیا وزارت وایي ډېر ژر به د طبي وسایل او تجهیزات نورې بستې هم کابل ته راورسیږي. رحمت افغان نور راپور.
په داسې حال کې چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د کرونا وایرس په چټکۍ سره خپریږي، د افغان جاپان روغتون رئیس د سخت ورځو لپاره د چمتووالي تر څنګ د امکاناتو د کمښت په اړه اندېښنه لري. د دغه روغتون تازه ټاکل سوي رئیس حکیم الله صالح له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
ممکن دغه راتلونکي څو هفتې د افغانستان لپاره ښې هفتې نه وي د کووید 19 د وجې نه، نو بنا ان د هغه لپاره به دا ساتنه ځان تدابیر نیولې دي او اوس هم په پلان روان ده. ولې فعلا لپاره کوم امکانات چې موجود دي هغه تکافو کوي و سپین لپاره ځینی بینمری ادارې موږ ته مراجعه کړې ده او موږ سره همکاري وعده هم کړې ده، ولې بیا هم ستونزو سره موږ مواجه یو. اکثر پرسنل نوی خصوصا طبي پرسنل ډاکټر او نرس له ستونزو سره مواجه یو.
له دې ستونزو سره په خوا کې ښاغلی صالح وایي چې د ځینو کسانو له لوري په ډاکټرانو د زر ټیسټ له امله فشار راوړل هم د دوی د کارونو په وړاندې خنډ دی. ښاغلی صالح همداشان وویل چې اوس مهال هره ورځ له 150 تر 200 د کورونا مشکوک ناروغان ورته راځي چې یوازې له اویا یې سمپل اخیستل کیږي او په نورو یې چې شک نه وي بیرته رخصتیږي. په کابل کې افغان جاپان هغه مجهز روغتون دی چې د عامې روغتیا وزارت له لوري د کووېډ 19 ناروغانو لپاره ځانګړی سوی. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نږدې راتلونکي کې به له جرمني هیواد د طبي وسایلو او تجهیزاتو یوه لویه بسته کابل ته راورسیږي. ښاغلی مجروح زیاتوي چې له دې سره به په کابل او ولایتونو کې د روغتونونو ټولې ستونزې هوارې سي. غوی افغان جاپان روختون د هواد له مدرن او مجهز مرکزونو څخه دی چې د کووېډ 19 ناروغانو ته ځانګړی سوی. دا بعد ناروغانو د درملنې لپاره په ماډل روختون بدل سي. ټینګار کوم چې سر لننه به په روختون کې چټک ټیسټونه پیل سي. بلخوا د پیسو نړیوال صندوق په ویبپاڼه کې راغلی چې دغه صندوق له افغانستان سره د 220 میلیونو ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړې، خو د عامې روغتیا وزارت یې په اړه بې خبري ښیي. د دغه وزارت مرستیال زیاتوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په کووېډ 19 202 کسان اخته سوي چې له دې سره په ټول افغانستان کې په کووېډ 19 د اخته کسانو شمېر 2101 تنو ته ورسېد.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. او د بالیوډ مشهور ستوري وشپېته کلن ریش کپور نن د اورپیشي ناروغي له کبله ومړ. د دې د کپور کورنۍ غړي وچې له کلونو راهیسې د هندستان د فلمي نړۍ مهمه برخه وسیدل. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل راکوي.
ریشی کپور د سرطان له ناروغۍ مړ سو. دی د بابی په نوم په خپل لومړي فلم کې شو ځلید. فلم په رومانوي کیسه جوړ شوی و. د تر دوه لسیزو زیاته موده کې په لسګونو فلمونو کې کار وکړ. د په 1980 کال کې د کوچني ممثل په توګه په میرا نام جوکر فلم کې کار کړی و. د 1980 او 1990 لسیزو پر مهال د ده ګڼ فلمونه ډیر بریالي و، لکه کھیل کھیل میں، قرض او چاندنی.
رنگ بھرے بادل سے تیرے نینوں کے کاجل سے میں نے اس دل پہ لکھ دیا تیرا نام چاندنی.
کپور په ګڼو فلمونو کې له ممثلې نیتو سنگ سره کار کړی و، او وروسته دوی په 1980 کال کې واده وکړ.
ایک میں اور ایک تو دونوں ملے اس طرح.
د دوی زوی رنبیر کپور د بالیوډ یو مشهور ستوری دی. ریشی کپور په 2013 کال کې د سرطان په ناروغۍ اخته سو، او په نیویارک کې تر یو کلنه درملنه وروسته تیر کال په سپتمبر میاشت کې بیرته هندوستان ته ستون سو. پریس ټرست آف انډیا ورځپاڼې د ده د ورور رنبیر کپور له قوله ویلي چې په چهارشنبې سهار دی وروسته له هغه روغتون ته یوړل سو چې له سابندۍ یې شکایت وکړ. کورنۍ یې د ده له مینهوالو وغوښتل چې د کورونا ویروس له کبله دي د ده په خاطر نه راټولیږي، او د ګرد بندیز درناوی دي وکړي. په همدې حال کې د بالیوډ د نورو هنرمندانو تر څنګ سیاستوالو هم د ده پر مړینه خواشیني څرګنده کړې ده. د هندوستان صدراعظم نارندر مودي پر ټویټر پاڼه ولیکل، زما به له ده سره حتی په ټولنیزو رسنیو د نظر تبادله تل په یاد پاته وي. دی د فلمونو او هندوستان د پرمختګ لپاره لیواله وو. د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندھی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، دا یو بده اونۍ ده چې د هندوستان د سینما یو بل ستوری نور ژوندی نه دی. ریشی کپور یو ډیر ښه ممثل وو او د نسلونو په زړه کې یې ځای درلود. تشه به یې احساسیږي. ریشی کپور خپله هم پر ټویټر ډیر فعاله وو. د په خپل وروستي ټویټ کې له خلکو غوښتي وو چې د روغتیایي کارکوونکو درناوی دی وکړي. د لیکلي وو، د کورونا ویروس پر ضد به جګړه په ګډه ګټو. تر ریشی کپور یو ورځ مخکې د اپریل په 9 نیټه د هندوستان د سینما یو بل ځلان ستوری عرفان خان هم د سرطان له ناروغۍ مړ سو. ریشی کپور په 2008 کال کې د ټول ژوند د لاسته راوړنو په برخه کې د فلم فیر جایزه ګټلې وه. ریشی کپور خپله میرمن نیتو سنگ، زوی یې رنبیر کپور او لور یې ردھیما کپور صحنی تر شا پرېښودل.
میری قسمت میں تو نہیں شاید کیوں تیرا انتظار کرتا ہوں میں تجھے کل بھی پیار کرتا تھا میں تجھے
او په دې سره زموږ روانه خبری مجله هم پای ته ورسیده. خو مخکې تر دې چې د خدای پامانی وکړم غواړم ووایم چې سبا جمعه د ماپښین له 2 بجو تر 3 بجو پورې ولایت خپرونه لرو چې دا ځل د کندهار ولایت چارواکي زموږ میلمانه دي او تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې ځینې مطرح کړئ. او دغه راز تاسو کولی شئ چې د روانې خپرونې کومونه اورېدلې د ازادي راډیو پر ویب سایټ